په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلوي شپږوشتمه د فبراير میاشتې 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیري پر افغانستان د پوځي یرغل د څه باندې 9 کالو وروسته د 1998 میلادي کال د فبروري پر 15مه له دې هیواد ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه ده عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی، د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 د کالي شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 358 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو، دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د اسرائیل ځواکونو نن پنځشنبه ویلي چې په غزه کې تر ټولو پر لوی او فعال روغتون چاپه اچولې ده. په خبرو سویو تصویرو کې د روغتون په تیاره دهلیزونو کې چې په دوړو او لوګیو ډک دي، د ګډوډۍ، چیغو او ډزو صحنې ښکاري. د اسرائیل پوځ ویلي پر نصر روغتون یې دا چاپه دقیقه او محدوده وه او د هغو اطلاعاتو پر بنسټ اجرا کړې چې پکې ویل سوي هلته د حماس ډلې افراطي وسلوال پټ وو او هلته یې یرغمل سوي کسان پټ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس د اسرائیل د پوځ د ادعا درواغ بللې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې 28,463 کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په ویلانه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره وګوري. زلینسکي به د شنبه په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الی زماني کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی وروتاو کې د غازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړه او لښتلره یو تن مړ کړ. دغه چاودنې لښتلره 15 تنه ټپیان کړي هم دي. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي چې ژغورون کې د ویجاړې سوي ودانی تر دوړو او خاورو لاندې په احتمالي ژوندۍ پاتې سو کسانو پسې لټون کوي. خبر نمو د ازادي رادیو د 9 بجو په خبرونه کې وریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونو ویلي چې په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې د بیلابیلو ستونزو له کبله ځنډول شوي. خلک وایي
کوم کومونه نکې چې خلک په ډېر دربدري کې دي، وچکلې ده، باید هغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي.
نن د سلواګۍ شپږوشتمه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. دا هم اوري چې د ایران روغتیا وزارت ویلي دغه هیواد ته د تداوي په نیت ډېری ورتلونکي کسان افغانان او عراقیان دي چې ایران له دې درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دویو متحدانو استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړي که اسرائیل په رفح کې عملیات وکړي ویجاړونکي پایلې به ولري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلاست ورزود راپورونو برخه ته. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. اوچا د دې کار لامل خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د خنډونو ایجادول او د دوی په چارو کې لاسوهنی په ګوته کړی دی. امید ظاهرمل تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډیدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند یو سل ودې شوپی خود ثبت خبر ورکوي. اوچانن په یو راپور کې لیکلي، بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لست شو یو پیخو یو سل دیار لسی د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. اوچا دا پیښې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکي چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروګاتو کې لاسوهنه، کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوی، د تړونونو ځنډول او د پلاتنې عملیات بللې دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی دیارلس کارکونکي نیول شوي او له یوې تر اتلس ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. دې سازمان زیاته کړې، دې ډول کړنو مرستو ته له جګړې د اغېزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو دو لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک ارمانو ته د مرستو د رسولو د خنډ ځنډ لامل کیږي، خو په خپلو مخکینیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بېلابېلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسونکو سازمانونو له قوله داسې راپور نه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بې وزلي او ارمن بیا وایي د خلکو سره د مرستو ویش د تیر په پرتله کم شوی، هغه همداسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ کم کومکونه نه کېږي، خلک په ډېر دربدرۍ کېږي، وچکلي ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. توسن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډېر ځپلی دی.
د هلمند یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي،
د غزمر د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې دا د کوشنیانو خوارځواکي چې د بې اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کاله د مخه به دغه ډبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل، دا د کوشنیانو لپاره چې کوشنیانو په سوی تغذیه مرضی اخته و نو دغه مواد یې ورکوله. نو دا ډېر وخت کېږي، دا دوه کاله کېږي، دا سوی تغذیه مواد چې دي دا زموږ کلینیکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو، دغه مواد چې پوښتنه ځینې وکړو نه دي راغلي، نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتامیا والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیریه بنسټو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له امله د خیریه پروژو د بندېدو او ترڅنګ یې د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د اوچا رسمي شمېرې ښیي چې په روان کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د سلواغې یا دلویش پوژوشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15 کلیزه ده. د طالبانو حکومت نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د پخوانی شوروي د هڅ وکونو د 1950 مریز کال د مرغومي پر شپږمه پر افغانستان يرغل وکړ او د 1980 مریز کال د سلواغي پر شپږمه افغانستان ووتل. سنا کاکړ او نور تفصيل.
لنن څخه 15 کال وړاندې د 1980 کال د سلواغي میاشتې پر شپږمه چې د 1990 میلادي کال د فبروري میاشتې له 15 سره برابر ده، د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له څه باندې 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې نږدې 2 میلیونه افغانان وژل شوي، معلول او یا هم له درکه شوي دي، او د پخوانی شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري هم وژل شوي دي. پخوانی شوروي اتحاد د 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه چې د 1990 کال د دسمبر له 28 سره برابره ده، زرګونه سرتیري افغانستان ته ولیږل څو دغه هیواد له سیاسي او نظامي پلوه کنټرول کړي. 15 کاله وړاندې د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه چې د 1980 لمریز کال د سلواغي میاشتې له 6 سره برابره وه، پخواني شوروي اتحاد له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې له امله د سلواغي 6 په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په پایله کې په میلیونونو خلک ووژل شول، معلول او یا هم بې کوره شول، خو زیاته یې کړه افغانانو تل په افغانستان کې د پټوکو یرغلګرو ته په مبارزه کې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. نوموړي په افغانستان کې د تیرو کلونو کورنیو جګړو او ستونزو ته په اشارې سره وویل چې دا هیواد اوس آزاد او پکې امنیت تامین دی.
هیڅ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشه.
هیچ داسې کلی نسته چې امن نه وي. د افغان ملت د هر قوم او قبیلې او د هر ملیت خلک لکه ورونه سره ژوند کوي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ چې اهل هنود هیوادوال مو چې د نورو د ظلمونو د لاسه وتلي وو بیرته هیواد ته راستانه کیږي او خپل ملکیت او کورونو ته راځي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په جهاد او مبارزه کې برخه اخیستې وایي چې په دې مبارزه کې ډېرې قربانۍ او کړاوونه ګاللي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د سالنګ د خلکو استازی او پخوانی مجاهد عبدالظاهر سالنګي دا کوي چې د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې د پروان ولایت پر سالنګ ولسوالۍ برید وکړ او له زرو ډېر کسان یې ووژل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
روسا در 4/67 یعنی 35 سال قبل از امروز
روسانو د 1968 کال د سلواغي میاشتې په څلورم یعنی لنن څخه 15 دیش کاله مخکې په پروان ولایت کې خپل وحشیانه حمله پیل کړې چې په پایله کې په سالنګ کې د نارینه او خزو ماشومان او زړو او ځوانانو په ګډون 1200 مظلومه او بې دفاع خلک شهیدان کړل.
پیرو جوان طفل پردو کلانه همره شهید ساختن.
نادر کبیر یو له هغو کسانو څخه چې په 1988 کال کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. له ازادي راډیو سره یې د هغه وخت داسې یوه خاطره شریکه کړه چې په ټوکو یې د پخواني شوروي ځواکونو له ټانکونو او هلیکوپټرو سره پر هغه او د هغې په ډلې حمله وکړه چې د ورسره کار کوه.
اینا هرچی کوشش کردن که در کوپایه های هندوکش ما رو تعقیب کنن.
دوی یعنی د پخوانی شوروی اتحاد ځواکونو هر څومره هڅه وکړه چې د هندوکش په غرونو کې موږ تعقیب کړي، له نیکه مرغه وینه شوی کولای او موږ د همدې غرونو له لارې وشو کولای چې د وی امن سیمې جماعت ته ولاړو. لږ تر لږه 15 ساعتونه پرته له وقفې د غرو له لارې له لوګر څخه پکتیا ته ولاړو.
طرف لوګر به طرف پکتیا در حرکت بودیم.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې د میلیونونو افغانانو مرګ، ژوبلې، معلولیت او کډوالۍ ته په اشارې سره له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو ورځ د هېواد د ژغورنې ورځ بولي. یو له دغو کارپوهانو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل
د دوی د تاګ ورځې چې شپږویشتم د سلواغې یا دلوی ده د افغانانو لپاره د ملي نجات ورځ ده چې هر کال افغانان په ډېر ویاړ سره دا ورځ لمانځي.
یادولو وړ ده چې د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د جهاد په نوم د دغو ځواکونو او د هغوی تر ملاتړ لاندې حکومت پر وړاندې مبارزه وکړه. په پایله کې د 1988 کال د سلواغې میاشتې په شپږویشتمه شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل او مجاهدینو د 1991 کال د ثور په اتمه د ډاکټر نجیب د حکومت له نسکورېدو سره خپله بریا اعلان کړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. د کمیټې د چهارشمې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره به نن یوه غونډه جوړه کړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به پکې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې د لاسلیک د څلورمې کلیزې په مناسبت د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې لخوا د دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه د بیا کتنې لپاره غونډه وکړي. دغې کمیټې د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د پنجشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې د دغې هوکړه لیک د نه عملي کېدو په اړه د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. تمه ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مک‌کال چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له سختو منتقدینو څخه دی په دې اړه به انتقادي څرګندونې او زلمی خلیلزاد څخه پوښتنې وکړي. د دوحې تړون د 2000 کال د فبروري په 9 په قطر کې د افغانستان د سولې په چارو کې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ملا برادر لخوا لاسلیک شو چې یو مورد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل و امریکایي ځواکونه د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه ووتل. له افغانستانه د امریکا وتل او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه څه چې له دې وړاندې د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ګډون یې یو شمېر امریکایي چارواکو په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. دا کمیټه په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې پر هوکړه لیک بیا کتنه کوي چې دوحه یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو دوی په دې ناسته کې خپل ګډون مشروط کړی او تر اوسه یې لا پکې د ګډون او نه ګډون اعلان نه دی کړی. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون له لاسلیک څخه د شاوخوا څلور کلونو په تېرېدو سره د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا د دې تړون د څېړلو موخه څه ده؟ د سیاسي چارو یو کارپوه سمی یوسفزی په دې نظر دی چې د دوحې تړون د نه عملي کېدو په اړه د څېړنو موخه پر طالبانو او هغو هیوادونو چې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو ملاتړ کوي فشار راوړل دي. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم یو ډول طالبانو باندې فشار اچوي او په عین وخت کې هغه ملکونو باندې فشار اچوي چې هغوی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې دي چې باید طالبانو سره د دغه ټولو مشکلاتو باوجود یو تعامل وشي. چین، روسیه، چې دا ډول ایران دوی غواړي چې په دوحه کانفرنس کې طالبانو ته په ونډه کې فعاله ونډه ورکول شي او ورو ورو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل لپاره شرایط برابر شي. کانګرس کې غواړي چې د دوحې د تړون شرایط وڅېړي، څومره عملي شوي، څومره نه عملي شوي، تر څو دغه چین او روس ته یو پیغام ورکړي چې طالبان تر اوسه پورې د دې باور قابل نه دي چې اعتبار ورباندې وشي.
خو یو شمېر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د دې غونډې موخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیړني وتلو او د ده په ټکو په 2021 کال کې د دوحې په تړون کې د امریکا د پاتې راتلو د لاملونو څېړل دي. یو له دوی څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
در د شست استعمایا دلایل نمایندې امریکا وایي که یو هغه خلیلزاد باشه.
په دې غونډه کې د امریکا استازی خلیلزاد به ووایي چې د عجولانه وتلو او د افغانستان د 40 میلیونه وګړو برخلیک د طالبانو چې هېڅ ډول بشري حقونو ته درناوی نه لري په لاس ورکولو لامل څه دی؟ د امریکا د ناکام تړون تر شا کوم لاملونه دي؟ احتمالا دا شیان د دوحې په غونډه په نظر کې ول شو.
او ویل تا را ارزیابی وکړات او احتمال کې در بچلس ارتي دوه ای در نظر گرفته خواهد شد.
که هم د امریکا د پخوانی جمهور رئیس دونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک شو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د خطر زنګ وغږوه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه اصلي ماده چې د خپلو ځواکونو باسل و عملي کړه او دا اقدام د امریکایي ځواکونو د ساتنې لپاره تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو د یو شمېر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شوراګانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لوریو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. دوی په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن خبره کړې لیکلي چې د دې غونډې په وسیله باید د یوې ټول شموله پروسې له لارې د افغانانو د ارادې پر بنسټ د قانوني حکومت جوړېدو ته زمینه برابره سي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې ولسو ته رسیږي په یوه ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شو راغلي، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو، په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو یې له وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللی او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتاید، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف، فرهنګ ستیزۍ، د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی او دا هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت امنیت غصب کړی دی. د طالبانو حکومت بیا له وړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوحې په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچه د افغانستان د وستو لپاره یوه معقوله حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله:
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
د خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وایي:
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو هیله مندي او د دې غوښتنې دا دی چې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د ښځو په اړه وي، ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان ښځې اوس واقعا په یو ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري، د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
دا اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه، د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ، حزب وحدت، د مقاومت ملي شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، عدالت او ازادۍ او د افغانستان د خلکو د همدلی ګوندونو، د لوی مشرقي، لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو، د افغانستان د جهاد او مقاومت له زختونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
او سمیو بهرنی مسئله: پر اسرائیل د غزې په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړی که اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به ویجاړونکي پایلې ولري، خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې تر بشپړې بریا پورې به جګړې ته دوام ورکوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنجشنبه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداری ورکړی او هغه ویجاړونکي بللی دي. دغه خبرداری په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو دغو دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا دغو درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د صحت په برخه کې دغه هیواد ته ډیری ورتلونکي افغانان او عراقیان دي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پته نورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین اللهی ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلي دونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د ده د یو ملګري وینه کمیده په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمیده. زموږ په سیمه کې یو روغتیا کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته یې د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا ته راستون شو خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغان چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلی وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغه شوم کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباعو د فیس په پرتله د افغانیت په اوڅخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نه شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیا یې له ګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسنل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په مالی ملاتړ پر 28 پروژو کار روان دی. په دغو پروژو کې چې ټول 3 لک ډالر لګښت راځي، موخه د کوڅو او سړکونو کانکریټي جوړول، د ویالو پخول او 8600 کسانو ته د کار زمینی برابرول دي. دا هم په ډیره تفصیل
د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر لخوا د خوست ښار اړوند سیمو او ناحیو کې د سړکونو، لختیو او ګلدانونو د جوړولو پر 3 نوي پروژو کار پیل شو. د برنامې د مسؤلینو په وینا په هر یو پروژه له 1.5 لک ډالر پورې لګښت راځي. بلونی ته هغه کسان چې په دې پروژو کې دوی لپاره د کار زمینه برابره شوې خوښ دي او وایي د لاس د مزدورۍ پرته د کورنیو د اړتیاو د پوره کولو کومه بله وسیله نه لري. دوه تنه کارګر حاجی حضرت محمد او احمد شاه مشاد راډیو ته وویل
دا پروژې ته موږ نو دومره خوښ شو چې الول رزق الول نه پکا کوو، ګټو کاروبار کوو، کو خلخونې ته څه پیدا کو، ځکه چې موږ کریو پروته یو سفر موږ د کور کریا نه دو پیرا کړی د غرب سر نو وړي نو وړي نو دا کومه چې الحمدلله کني کور یاخ به کپری کول غن پکاغ به تک پوت شي. الحمدلله افدان می ډیر ډیر خوښ یم.
من زه خوښ یم چې من تا کور پیدا شم. آینده که د نور خو سول ډیر به کور دی به یغه د پر نوې پروژې مقصد نوې کور پیدا شي. نو کورونا مخه نو راسته به کور نو سدی و نه دراک نه لګا.
د خوش رون اندی او د دې برنامه غټي اخستون کی دا ډول رغنیزي پروژې د خلکو د ژوند د خکولو او کارموندنې لپاره اغیزمنی بولی او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره اړین یادوي. لیکوال او ژباړن ګل شریف حسن وایي
یو خدا ګټه لري چې دغه کارګوټي ته کوڅې په منظم ډول ډېر اساسي پخې د لختیو سره په درون سره پخې شي چې ډېر اسانتیاوې برمنځته کړي. دویمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو ته خصوصاً بیوزلو ته بده کور زمينه برابر شي خل بدل ته کور وکي.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره د ټولګټو او اساسي پروژو په پلي کېدو کې دوی سره مرستې روانې وساتي تر څو خلکو لپاره د ژوند اړینې اسانتیاوې برابرې شي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
تقریبا د ماهر کارګر اوه سوه ورځې نه ده، د غیر ماهر څلور نیم سوه. نو مونږ د یو نفس همکارانو مسؤلین نه دا غوښتنه کوو چې مونږ د پروسه یعنی په دې ځای پای ته ونرسي کې مونږ سره نوره همکاري هم وکړي چې نوره پروژې
د مسؤلینو په وینا د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر دا مهال په خوستښار او اړوندو سیمو کې د کانکریټي سړکونو پخو ویالو او ګلدانونو 28 پروژې لري چې ټول ورباندې 3.3 لک ډالر لګښت راځي او په دې کې څه باندې 8600 کارګرو لپاره 3 میاشتې د کار زمینه برابره شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15 کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي یرغل د څه باندې 9 کالو وروسته د 1999 کال د فبروري پر 15 له دې هېواده ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه ده عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 د کالي شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د ناتو دفاع وزیر نن په بروکسل کې په غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام او د دې تړون د پوځي لګښتونو د زیاتوالي په اړه خبرې کوي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د غونډې تر پایل مخکې هیله څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین سره د 15.5 میلیارد ډالرو پوځي مرسته چې 1.8 میلیارد ډالر یې کیف ته ځانګړې سوې دوام ورکړي. د اوکراین د ولسمشري ماڼۍ وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په ویلانه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس سره وګوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو په افغانستان کې په ځانګړي توګه په مرکزی ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو پاړه خپل پیغامونه راته پریخي دي. د افغانستان د جنوبي ولایتونو په تیر بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو د وچکالۍ پاړه شکایتونه کړي دي او ویلي دي چې ترزمکه لاندې اوبه ډېرې ښکته تللې دي. په راتلونکو څو ورځو کې یعنی د فبروري په 13 او 19 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي، خو طالبان د دغه غونډې ګډون ته لیواله نه دي او دغه راز ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د افغانستان لپاره یو بل ځانګړی استازی ټاکي. د طالبانو چارواکو د دغه استازی لټاکلو سره هم مخالفت ښودلی. دا چې ولې په دې اړه له یو پخواني طالب چارواکي او د چارو لکتونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستیو برخو کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
د افغانستان د ورښتونو واکین هوا لږ یخه کړې ده، خو په ځانګړې توګه بیا د بزګرانو لپاره دغه ډېر ښه په چانس و ډیر ښه ورښتونه وسول واقعین هوا یخه کړې ده نور د کرلنې دپاره ډېر مهم دا بارانونه په دې وخت کې
دا ورښتونه خو وروره ډېر ښه وسوه چې اوس وله زړه ډېرو ته خوشحاله یو کابل و دا جوچ ولایتو کې سوي ده او زه خپله د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم دلته په سنګین ولسوالۍ کې نه ورښ شوی نه باران شوی نو ته ډېره وچکلۍ د لاسه وروره بېخي خلک ځورېږي کښتونه و غنم دکانان غنم یې وچ شو د دکانانو دا اوبه مو روجم تړلی وو اوبه یې هم نوې را ایله کړې نو نن یې را ایله کړلې هغه داسې ورته خوشبیني نه یو نو غنمو چې ډېر ځان واړوي وروره دا د هلمند سنګین ولسوالۍ خلک وروره دا بېخي ستړي دي نهایت ستړي دي
د افغانستان ورښتونه خو ډېر ښه وو پر موږ باندې دلته نه دي سوي خو موږ ډېر ورته لیواله یو چې باید راباندې وسي موږ خوشحاله وو چې خدای مهربان دی پر موږ پرخوا بام ویسي د هلمند لښکرګاه ښار نه خبرې کوم دلته ګرد سره کې ورښتونه نه دي سوي دلته هېڅ ورښت نه دي سوي نه واوره نه باران نه جلۍ خو بیا هم د خدای ډېر ډېر شکر دی خدای ډېر خوشحاله دی چې په افغانستان کې وسوله موږ ته ګټه را رسېږي د تومبرمې وچې سوله اوبه ګرد راباندې تش سولې مځکې مو تږې دي بالا غنم مو پر وچېدو دي ګرد کارونه سره خراب دي
د پارا ولایت د بکوال ولسوالۍ ستاسو سره پر لاین یم د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو کارمندانو ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم نو بارانونو د واورو برابر کې خو ستاسو څخه خو ډېر ښه بارانونه واورې سوي دي افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې خصوصا په پارا هلمند نیمروز کې خو ډېره سخته وچکلي ده یعنې په ټول کال کې به ما فکر یو څک باران هم نه یې سوی د باوړۍ اوبه مو بېخي ښکته سوي دي کښتونه مو هم سره خراب دي باران نشته وچکلي ډېره زیاته ده الله پاک دې خیر بارانونه وکړي نو دعای به موږ ورته کوو السلام علیکم
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته مسیح الله پټان زه یم له ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه که څه هم دومره باران دلته ونه شو خو بیا هم که لږ څه نه اندازه وشو نو د کشاورزۍ دپاره ډېر ښه تمام شو خلک ورته خوشحاله او ښه نتیجه یې درلودله
حضرت الله احساس یم له ننګرهار ولایت څخه دا چې له ډېره موده وروسته په افغانستان کې بارانونه وشکو او وشکلي تر ډېره پورې وغځېده حتی تر دې پورې چې دغه ورښتونه یو څو ورځ مخکې د دلته په ننګرهار ولایت کې ډېر خلک له وشکلۍ ځورېده او اوبو کمښت و نو که ووایو چې دغه ورښتونه د افغانستان د اوبو لپاره د افغانستان د وګړو لپاره ډېر مهم کار وکړو د اوبو څه ناڅه کمښت به انشاءالله دغه ورښتونو بارانونو سره حاجت رفع شي او بل دا چې د تازه راستنه شوو کډوالو چې پاکستان راغلی دي هغوی سرپناه نه لري هغوی ته به ستونزې خو باید طالبان حکومت ورته جدي پاملرنه وکړه تر څو دغه د کډوالو شته ستونزې حل کړه او سرپناه ځایونه ورته په اساسي بڼه جوړ کړي
د ازادي راډیو څخه زموږ دا خواهش ده چې زموږ اواز تر تجارانو پورې ورسوي وروره موږ چې ستړي خلک یو وادره نه ستړي خلک یو قسم خدای که د ماښام په ډوډۍ وس لرو وروره موسسه چې ده موسسه چې راشي موسسه هم په واسطه ده هر کار اوس په واسطه ده یو کار هم نه پیدا کېږي ټول کارونه چې دي په واسطه دي زموږ د ازادۍ خواهش ته دا ده چې ازادي راډیو څخه زموږ خواهش دا ده چې زموږ راپور تر یو ځای ورسوي چې ډېر ستړي خلک یو
بلې ان قیا دی آشنا يم د هرات د ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی يم د شندن ولسوالۍ کې الکترونیکی تذکری پاسپورتونه او د سیم کارتونه ول ډیر په مشکل سره تر سره کیږي هله دا چې زموږ دا پیغام و مسؤلینو ته ورسیږي
ما د ازادۍ رادیو د کارکونکو سره همدا هیله ده چې زما ژغ د امارت تر لور پوپو چارواکو پورې ورسوي زموږ د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ یعنی خصوصا کومه چې زمینداور سیمه ده یعنی دا دوه غټه ساحه ده ډېره غټه ولسوالۍ ده خو ډېره غټه ولسوالۍ ده یعنی د یوه سر سو تر پای پوری تقریبا 50 کیلومتر مسافه ده. نو دا شدی دا ټول دا سدی چې ټول پیرار ته ولاړ دي او به اندیان دا ځای ته رسیدلی دي چې اوس نه اینداری کار پر کولی سي نه برق کار پر کولی سي. تر 200-300 متر پورې برمې وهي، تر 300-350 پورې برمې وهي. نو د 300-350 سړی اوبه راپورته کوي، یعنی حتی داسې وطنونه سه چې د خوراک اوبه نسته په خوشي کې پر مخ تور ده پیرار سوي دي، ټوله منطقه پیرار ته ولاړه ده. کم عمارت مشران چې دي پلانکیو پلانکیو دا وها ولاړه او پکتیا ته ولاړه او خوست ولاړه او د قوم مشرانو د عالمانو سره وکتل و دا خبره ورته وکړل کوم ستونزې موږ په لټه کې یو موږ حلوو. نو اوله ستونزه همدا ده چې دا وطن دغه ته ولاړ دی چې پیرار سي پر مخ باندې. نو زموږ د خلکو غوښتنه همدا ده چې اوبه ورته پیدا سي او دا واله ورته وخیجي. نور یوه غوښتنه د حکومت څخه بالا نه ده، چې دغه یوه غوښتنه یا د دې خلکو د امارت څخه چې دا اواله ده. نو زموږ خلک ډیر ستړي دي او ډیر تکالیف یې برداشت کړي دي او ډیر ځورېدلي دي او ډوډ ټوک ټوک سوي دي، شپه ورځ چاپي او جنګونه.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې زما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران که امیر خان متکی دی که خلیفه دی که نور داسې چې ځانونه افغانان بولي، د دوی هسې رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي زه خوشحاله کېږم هم یې لټوم، د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعته خلک دي دوی، د چې اوس هم د هغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده یې په مخه اخیستې ده. پر دې باندې افغان ولس هېڅکله اعتماد نه شي کوی، هېڅ تکیه نه شي برکولی. خو دا غاړې صاحب خټک لاسو شو هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډ و یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هېڅ غمخوري نه کوي، مازې د خپل ګېډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. دا ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و ورونو بنګړې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې ته هېڅ رحم و شفقت نه بر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي، نو دوی تمه ده چې بېرته بځو. نو په دغه دوی داسې ژوند و ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي هسې رهبرانو لره.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو چې راغونه وایي. دا د سلام د هلمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. دا ټکسونه بېخي زیات دي، ښاروالۍ یې بېخي زیاته ده. د طالبانو اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي 3000 افغانۍ 5000 افغانۍ، په کوچنیات پارکې چې 2 کیلو پټاچې خرڅوي 1000 افغانۍ. بېخي خلک بازار دي، ګېر بازار دي. نو دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دی نه دي. ښاري چې راولاړ شي ښاروال دي، دا دوکان چې اتو چې په خوله راغلی وایي دا که د میاشت 2000 افغانۍ، د 2 میاشتې 2000 افغانۍ، 500 افغانۍ، 500 افغانۍ.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو پریښو موږ هم درته خبر کړ. په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د قطر پلازمینه دوحه به په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. له وړاندې نه معلومه ده چې ملګري ملتونه به د دې غونډې کوربتوب کوي او دوی به د افغانستان وضعیت ارزوي. تر غونډې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دوی د افغانستان لپاره د یو بل ځانګړي استازي په ګمارنه باندې غور کوي چې طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. ولی په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار احمد جعفر احمدی د طالبانو په خوانی چارواکي او د چارو کتونکو ملا سید اکبر هغه پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي. یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړله چې جنډا موږ ته راسي، په جنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي. هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته یې نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سر ته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر ښه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی. نماینده درول د افغانستان دپاره، زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده یعنې د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دوی استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي. نو بله وجه زما فکر باندې دغه وه.
ویل سوي دي چې د دغه نوی استاذ دنده به دا وي چې پر ډیپلوماسي د نړیوال همکار شرکا او بین الافغانی خبرو باندې تمرکز وکړي. استاس په نظر د طالبانو موقف په دې برخه څه ده؟
زما په فکر باندې طالبان د دنیاوال یا نړیوال غواړي چې افغاني سیاست چې دی هغه د طالبانو د لاسه وکړي، او طالبان وایي د افغانستان سیاست یا داخلي سیاست د افغانستان شدید د افغانانو په لاس کې دي. نو په افغانستان کې اوس مسله طالبان وایي موږ یو سیاسي سیاست د ملک شدي، هغه زموږ په لاس کې یا هغه موږ چاته نور کړو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست د ملک بین الافغاني سیاست کې دي، هغه دوی د خارجانو څخه په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټاکي، هغه د افغانستان په داخلي سیاست کې حساب ولري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاسه ورکړي تر هغه وخت پورې څه چې وګوري طالبان تر اوسه پورې حکومت سرپرست په نامه باندې نومولی دي. په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې آینده به دوی ته فکر لري چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقې او د هرې منطقې خلک راولي. نو دوی وایي که چیرې زموږ اوسنی حالت کې سیاست د افغانستان د لاسه ووځي، نو بیا موږ نشو کولای چې آینده په افغانستان کې په مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوزو. په افغانستان کې هغه افکار چې موږ لرو هغه په افغانستان کې پیاده کړو.
بله آقا صاحب، دلته ویل کیږي یو شمیر مبصرین وایي چې طالبان د بین الافغانی مذاکراتونه ویره لري. څومره موافقی است؟
زخپل یو خبره کوم بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې دا شل کال کې مختلف اشکال او باندې تعبیری دي. یا مثلا په اروپا حکومت راځي هغه د بین الافغانی مذاکرات په خپل طریقه باندې په خپل لار باندې تشکیلوي او توضیح کوي خلکو ته تشریح کوي. نو طالبان خامخا بین الافغانی مذاکرات تاول پدې وسوای چې د توسنه حالات کې ضرورت نشته ځکه دا شل کال د بین الافغانی مذاکرات تعبیری تر اوسه پورې بین الافغانی مذاکرات ونسوله. نو फायदा نشته په چې کې نو دا تر اوسه پورې د کم حد د پوهې ما چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه من نه دی بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي په دې نسبت دی وای دا फायदा نه لري تر اوسه پورې دا شل کال د ویش کال کې دا داری وال کې کوم फायदा یې مر نه ولیدل. خو زه خپل د نوای مز وخت پر شخصي نظر دادی چې په افغانستان کې ټول قومونه ده بلکې کوم څه وګورو په جهادي ساته باندې دواړو طبقو د جهاد لکه د روسانو په مقابل کې او د امریکایانو په مقابل کې دواړو طبقو مجاهدینو ته به په حکومت کې څوار کول سي. البته دا غوډه فار یو معیار کې شول سي او چوکاټ کې شول سي په اسلامي معیار یا په دې معیار باندې چې هغه یو څوک په نام او په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي هغه په حکومت کې راوستي یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه ضرورت ته نو کدای چې طالبان به دا خلک کار عاقبت وکړي ځکه چې افغانان چې دي کوم وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وشو خارجانو په مدغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت او جهاد وشو.
د طالبانو په خوانی چارواکي او د چارو کتونکو ملا سید اکبر هغه و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روحان دا پروګرام چمتو کړی.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکو راوتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 8 او بل شمیره ده 0 8 1 9
وساو یو نوی. سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت او شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه سفکړي په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودی شو اته دی شو کلو وی په عمر کې میانه قد سړی دی برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر وسات اخلاص ان شاء الله چې په خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولې کی په دغه شماره 0 8 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بل اتصال شماره دا غم در توان ساده شماره دا 0 8 9 4 9 یعنی 0 8 1 1 1 2 2 4 9 په دې لین چې زما پیغام خپور شي باقي خبرګرام او خبرت.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کروغ د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. هر چاته معلومات چې د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 903 904. وسته روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروسته کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پوره 900 افغان نمبر دی 0 پوره 900 څلور څلوېښت 900 یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفه او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
از محسن د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. از ما ورکړو د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 اوه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم 0 اوه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشن صاحب، تاسو ته همدارنګ ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتره کې روغ خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فرا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اوه 0 اوه یو څلور دوه اته یو نهه شماره از دلیبی عوامی 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 و 1 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 افغان بسیم شماره در 0 و 0 و 5 3 9 2 و 0 و 8. همدغه شمېرې دی دواړه دواړه زما شمېرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.